په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زه شاهین بنیریم او د مشال ریډیو په دې ساته خبری خپرونه کې تاسو هرکلی کوم. د بلوچستان له ګوادر سیمې سره نږدې په ایران په پوله شپږ پاکستانی وګړي د ایراني ځواکونو لخوا وژل شوي دي. پاکستان ویلي دي په افغانستان کې قید د یو دېرش پاکستانی وګړو د راخلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله فعال سو تنه بهرني ترهګر د نړیوالو ترهګرو کسانو په توګه پیژندلې. د غټور لاپورنه لرو خړمبي ورزو نجیب عامر تاسو د دې خبرونو
د ایران پوله ساتونکو سرتیرو شپږ پاکستانیان په ډزو وژلي. په ایبټ آباد کې د پوځ په سترې چاوڼۍ د توغندیو برید ترسره شوی او په بغداد کې په یوه زوروره چاودنه کې لږ تر لږه اته ویشت کسان وژل شوي دي. پورا خبرونه د ایران پوله ساتونکو سرتیرو شپږ پاکستانی وګړي د ایران خاورې ته د داخلېدو پر مهال په ډزو وژلې دي. یو پاکستانی چارواکي ویلي دا پیښه د جمعې په شپه د بلوچستان او ایران ترمنځ په پرته پوله کې رامنځته شوې ده. په سملاسي ډول دا معلومه شوې نه ده چې د ایران پوله ساتونکو سرتیرو په پاکستانی وګړو ولې ډزې وکړې. یو پاکستانی چارواکي عبدالرحمن د دې پیښې په اړه مشال لیډیو ته داسې وویل.
خلق وایي چې شپږ کسان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه د مړیو په حق له د ایران لخوا سره هیڅ تماس نیول سوی نه دی.
دغه چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ایرانی چارواکو سره اړیکه ټینګه کړي او دوه ټپیان او شپږ مړي بیرته ترلاسه کړي. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د پخلاینې بهیر تل د دوی اولنې لومړیتوب پاتې شوی دی. په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال په افغانستان کې د امن او د امریکا د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط وویل
افغانستان کې مفاهمت د وخت د سره زمونږ لومړی پاملرنه ده او پاکستان په هر ډګر دا خبره کړې ده چې دوی به د افغانستان امن هلو ظلم مرسته کوي او موږ په خپل دې عزم ولاړ یو چې د افغانستان د استحکام او مفاهمت د هلو ظلم به ملاتړ کوو.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه عبدالباسط ویل چې پاکستان له امریکا سره ښې اړیکې غواړي خو په دې لړ کې بعد د پارلماني کمیټې سفارشات په نظر کې ساتل کیږي. د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد سیمه کې د پاکستاني پوځ په روزنیز مرکز له ورسیر مغرونو څخه نامعلومه کسانو توغندي ورولې دي. د مشال ریډیو خبریال د ایبټ آباد د پولیسو د ځای مشر سید امتیاز حسین شاه له خولې وایي چې دا پیښه نن سهار وختي رامنځته شوې ده خو یوازې د دې پوځي روزنیز مرکز یو دیوال ته سرسري زیان رسولی دی. پوځي مرکز د کوم ته نږدې چې د تیر کال د مئی په دویمه نیټه د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن وژلو. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن له خپل فرانسوي سیال نیکولس سرکوزي سره لیده کته وکړي. دا لیدنه له هغې پیښې یوازې څو ورځې وروسته ترسره کیږي چې یو افغان عسکر په ډزو څلور فرانسوي سرتیري ووژل. له دې پیښې وروسته د فرانسې ولسمشر نیکولس سرکوزي له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ګواښ کړی و. افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل اروپایي سفر پیل له اټلي څخه وکړ او هلته یې پرون په روم کې د دې هیواد له وزیر اعظم ماریو مونتي سره د لیدلو پر مهال د افغانستان او اټلي ترمنځ په سیاسي امنیتي او اقتصادي برخو کې د اوږدمهاله همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. بل پلو پرون د جرمني پارلمان هم په افغانستان کې د میشتو خپلو ځواکونو د فعالیت مودې تر یو کال پورې پر اوږدولو رای واچولې او هم په دې هیواد کې د فروری له لومړۍ نیټې څخه د خپلو سرتیرو شمیرې د کمولو اعلان وکړ. د عراق نه رارسېدلي راپورونه وایي په بغداد کې په یو موټر بم چاودنه کې اته ویشت کسان وژل شوي او پنځوسو نه زیات ژوبل دي. رسنۍ د ځینو ځایي چارواکو په حواله لیکي چې د جمعې د ورځې دا چاودنه په شیعه میشتې سیمه زفرانیه کې ترسره شوې چې ځانمرګي حمله وه. اف پی خبري اژانس راپور راکوي چې برید د محمد المالکي په نوم د ځمکو او کورونو د یو کاروبار کوونکي د جنازې په مراسمو کې ترسره شوی. نوموړی تېره ورځ په بغداد کې د خپلې مېرمنې او زوی سره په یوه چاودنه کې وژل شوی و. وروسته له هغې چې امریکایي کونه تیره میاشت د عراق نه په بشپړه توګه ووتل د یاغیانو لخوا بریدونه په دغه هیواد کې زیات شوي دي. خبرونه تاسو د مشال رادیو نوري. د شام فعالین وایي په هومس ښار کې د تشدد په پیښو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. ځایي خلک وایي د زیارت په ورځ په هومس ښار کې د ډزو او چاودنو اوازونه اورېدل کېدل خو په آزاد ډول د دغو راپورونو پخلی ګران دی. هومس د شام دریم لوی ښار دی او په دې ښار کې د تیر کال د مارچ میاشتې راهیسې د ولسمشر بشار الاسد خلاف خلکو په مظاهرو لاس پورې کړی دی. عیني شاهدان وایي د زیارت د ورځې د تشدد په پیښو کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د روسیې په قفقاز سیمه انګوشتیا کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 3 اورپکی وژل شوي دي. د ایکاژیهو کلینا د وسلوالو د وستلو عملیات د جمعې په سهار پیل شول. د حکومتي سرتیرو لخوا په یوې ودانۍ کې ایسارو شوو سرتیرو د عملیاتو پر مهال د تسلیمېدو نه انکار وکړ او په ځوابي ډزو یې پیل وکړ. ځایي امنیتي چارواکي وایي عملیات اوس پای ته رسېدلې او هغه ودانۍ چې اورپکی پکې پټ و نږدې ټوله له منځه وړل شوې ده. او د کرکټ په اړه خبر لرو، او غدا چې د پاکستان او انګلند ترمنځ د ټیسټ لوبې د درېمې ورځې لوبه په متحده عرب اماراتو کې روانه ده. د مهال د پاکستان لوبډله لوبېږي او د درې لوبغاړو په سوځېدو یې 450 منډې جوړې کړې دي. تر دې وړاندې انګلند په خپل اوله پاڼۍ کې 320 منډې جوړې کړې، پاکستان په اوله پاڼۍ کې 250 منډې جوړې کړې وې. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نور د چ نجیب امیر وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د ایران پولیس ساتونکو شپږ پاکستانیان وجلی دي. یو پاکستانی چارواکی وایي
خلک وایي چې شپږ کسان وجل سوي او دوه نور ټپیان دي.
پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. د خارجه چارو د وزارت ویان او وابوري چې یو شپېته کلنه بیبي چې د سترګو نظر نه لري خپل کورنۍ څنګه ساتي. زمنګ ونی زخ پرونه روخانه مستقبل به هم اوره تر پای پوری د مشال ریډیو سره اوسه. راز زمنګ رومبی راپور تا د بلوچستان لګوادر سیمې سره په سرحدي سیمه کې شپک پاکستانی وګړي د ایرانی ځواکونو لخوا وجل شوې دي. د ګوادر سیمې چارواکي وایي پیخه د ایران په خوا کې شوې خو وجل شوې پاکستانیان دي. په دې اړه تفصیل خدینور ناصر راکړي.
د ګوادر سیمې چارواکي دعا کوي د پنځشنبه په ماښام له دې سیمې سره چیرمه د ایران په خاوره کې ایراني ځواکونو شپږ پاکستانیان وژلي. د ګوادر ډیپټي کمشنر عبدالرحمن د سیمې د خلکو لخلې وایي شپږ پاکستانیان د ایران په خاوره کې د ایراني ځواکونو لخوا وژل شوي، چې د ده په خبره تر اوسه لا هم د ایران لخوا ورسره په دې لړ کې هیڅ تماس نیول شوی نه دی. د ګوادر ډی سي عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل خلق وایي چې شپږ کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه د مړیو په حق له د ایران لخوا سره هیڅ تماس نیول شوی نه دی. په اصل کې طریقه کار داسې وي چې په داسې پیښو کې ایرانی حکومت د مړیو په حق له زموږ څخه پوښتنه کوي او بیا یې مړی راته سپاري، لکن تر اوسه پورې د دوی لخوا موږ ته هیڅ معلومات راکړل شوی نه دی. په دې برسره چې د دې پیښې صحیح معلومات لا هم رسنیو ته ورکړل شوي نه دي چې ولې د پاکستانیان ووژل شول. خو په همدې پوله د بلوچستان په یوه بله سیمه ماشکیل کې د تیر کال د ډسمبر په 1 نیټه درې ایراني سرتیري د پاکستاني ځواکونو لخوا د بلوچستان په خاوره کې هغه مهال ونیول شول چې دې ځواکونو همدې غاړې ته یو پاکستانی سعید ریکی وواژه او د هغه ورور عبدالغنی ریکی یې ټپي کړ. دا درې ایرانی سرتیری بیا تر 15 ورځې بند وروسته د پاکستان عدالت په دې خوشی کړل چې د وجل سوي کورنۍ درې واړه ایرانی سرتیری معاف کړل. باید وویل سي چې ایران له بلوچستان سره شاوخوا 900 کیلومتره ګډه پوله لري چې د دې پولې دواړو غاړو ته د بلوڅو قبیلې پرتې دي. سره له دې چې د دواړو غاړو بلوچستان هر ورځ په پوله اوړي را اوړي، خو په همدې پوله اکثره وخت له بلوچستان د پاکستان له نورو سیمو او افغانستان څخه ډیری وګړي د ښه روزګار لپاره په غیر قانوني توګه ایران او بیا نورو هیوادونو ته اوړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
نیاز مساخیل، مشال رادیو، لورالائی.
خالد خان، مشال رادیو، پیخور.
عالم زیب خان، مشال رادیو، اسلام آباد.
ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
پاکستان وایي په افغانستان کې قید د یو دیرش پاکستانی وګړو د رخلاصولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط زیاته کړې، پاکستان له امریکا سره ښې اړیکې غواړي خو په دې لړ کې به د پارلماني کمیټې سفارشات په نظر کې ساتي. تفصیل ریاض موسی خیل راکړي.
د خارجه دفتر ودانه کې اونیزې خبری غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویان عبدالباسط وینا وا چې د پاکستان او امریکای سفیران د دواړو ملکونو تعلقاتو ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو پاکستان به د پارلماني کمیټې سفارشاتو ته ګوري او د هغې په رڼا کې به د راتلونکي کړنلاره ټاکي. د افغانستان د استحکام او د امریکای طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په حق لا د یوې پوښتنې په ځواب کې د عبدالباسط وینا وا
افغانستان کې مفاهمت د وخت د سره زمنګ لومبي پاملرنه ده او پاکستان په هر ډګر دا خبره کړې ده چې دوی به د افغانستان امن حل او ظلم رسته کوي، او موږ په خپل دی اعظم ولاړ یو چې د افغانستان د استحکام او مفاهمت د حل او ظلم به ملاتړ کوو.
عبدالباسط زیاته کړه چې د لړکی ټوکیو کې کیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان خصوصي استازي پاکستان ته بلنه ورکړې ده، خو چې کله د دغه غونډې ایجنډا مخې ته راشي نو بیا به ګوري چې دی کې په کم کچ ګډون کوي. افغانستان کې د کېد پاکستانیانو د رخلاصي په باب لا د یو تپوس په جواب کې نوموړی وي
اکورډینګ ټو آر فیګرز دیر آر 31 آی تھینک پاکستانی پریزنرز.
زمنګ د شمیرې مطابق باګرام کې یو دیرش پاکستانی وګړي قید دي، او د هغوی د رخلاصي لپاره زمنګ سفارتخانه کابل کې د امریکایي مشن سره تماس کړه، او دې کې زیاتره پرمختګ شوه دی، خو تر څو چې سشي مخه ته نوي راغله تر هغه سوال د وخت نه وړاندې دي. زمنګ کوشش دی چې افغانستان کې غیر پاکستانیان په حفاظت سره راخلاص کړو.
د ایرانی ولسمشر د پاکستان د دورې پاړه عبدالباسط زیاته کړه چې هغه ته په دې حق لا څه معلومات نشته، او نه نږدې وختونو کې د پاکستان او ایران د ولسمشرانو یا بل دواړو خیزه غونډه کیدونکې ده. د عبدالباسط وینا وا چې پاکستان غواړي چې د سعودي عرب او ایران په شمول ټولو مسلمان ملکونو ترمنځ د هماهنګۍ لړکې خپل کردار ترسره کړي. د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین په حق لا ویان زیاته کړه
منګ دا وخت امریکای قانون او بندیزونو ته ګورو چې هغه د ایران په حق لا پام کې نیولې دي، خو زمونږ په دریس کې به هیڅ بدلون ناراضي، او موږ په دې پوه یو چې د پاکستان ایران ګیس منصوبه په دغه بندیزونو کې ناراضي. البته د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د اووم باب تر لاندې کڅ ګام پورته شو نو په هغه به عمل کوو، خو زمونږ خواهش دی چې د ایران او امریکای ترمنځ په جوهري پروګرام رامیسته شوی کړکېج دی د مذاکراتو د لارې هوار شي.
پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د واپسې په حق لا د عبدالباسط وینا وا چې تر دیر شو کالو زیات موږ د دوی ملمستیا وکړه، او باید چې اوس دا خلک د نړیوالې رورولې او د کډوالو د ادارو په مرسته خپل وطن ته په عزت سره ستانه شي. د پاکستانی خارجه وزیر هینا ربانی کر د افغانستان د دورې په حق لا نوموړی وې چې د هغې لپاره لا نیټه نه ده ټاکلې شوې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د پنجاب په لاهور خار کې د جالي دوایانو خوړلو له امله په تیرو دریو اونیو کې د سلو شاوخوا ناروغان مړ شو. دې ته په کتو سره د پنجاب وزیر الله شهباز شریف او د لاهور های کورټ د دې پیښې نوټس اخیسته دي، خو بلخوا د قبایلي سیمو ولسوالۍ چې فاټا کې هم غیر معیاري او تر وخت تیرې دوایانې خرڅول کیږي خو د تپوس کولو یې څوک نشته. په دې اړه د سراج ظهیر راپور اورو.
کسه هم یو خو د پاکستان په پنجاب خر لاهور کې د پنجاب د وزیر اعلی میا شهباز شریف په وینا د دوایانو د ریاکشن لوجې د مړوش میرا سلو تر رسیدلې ده، او په کومه چې د ایکشن غستو وروسته د دوایانو نمونې د ټیسټ لپاره د برتانیې او فرانس لیبرټریانو ته لیږلې شوې دي. بل پلو د پاکستان د نور سیمو پرنګ قبایلي سیمو کې هم دولس په وینا چې دغلته غیر معیاري او نیټه اوختي یا زړې دوایانې خرڅولې شي. نمومندو ایجنسی سره تعلق لرونکي یو تن پستول خان مشال ریڈیو ته وویل چې قبایلی سیمو کې تعلیم کم دی او هم د دې ناپوهۍ له وجې په دوی باندې د انډیا او ایران او خپل د پاکستان غیر معیاري او نیټه اوختې زړې دوایانې خرڅولې شي.
د پېښور او د دغله راځي د کراچۍ له دغله نو هغې کې دو نمبر دوی د جنسو تم را نوځي او انډیا هغې باندې میادونه ختمې خو شتورونو کې پرته ی دا خو نامپاله خل دی، بې تعلیمه خل دی، هر شی چې کې هغې باندې میاد پوره ی ډېر خل د ګولۍ له مړه دی دلته که نه یوه ګولۍ خو هغې اکشن کړی دی چې مړه دي که نه.
یو بل تن ګلولي هم مشال ریډیو ته سداسي وویل
چې والله چې موږ بې تعلیمه خلک خو چې رایې کې او څوک د لانه یریږي او دغه پکی او هغه پویږي په دوایي باندې چې دا شپه شوي دا یاته واخه وخته نو هغه خو یې استواته یو کاغه نه یو کینه پیږي نو دلته هم ټول هغه خلک چې صرف نوم یې زده کړی بس وي دا د دې شي دوایي ده او باندې کې کار کوي پیښې د دوکانونو دی چې چورې دی او دا پته مونږ ته نه لګي چې دا رجستر شوي نه دی رجستر شوي دا د حکومت نه په اجازه دوایان راوړي دی او جبرجانا نه راوړي.
کله چې مشال ریډیو فاتح سیکرټریټ کې د صحت د څنګه مشر ډاکټر فواد نه دی لړکی او پختل نو هغه وویل
نه پوهېږم چې مونږ چې دارو اخلو نو مونږ کم از کم چې کله مونږ ته ټول د دې یو خپل پروسس دی پروکیورمنټ یو پروسس دی اډورټایز کړو اخبارونو کې اشتهارات راشي مونږ خلکو ته بیا ووایو چې بھائی مونږ ته دا دا دارو پکار دي هر یو کم چې پوټینشیل بیډرز دي هغه خپل خپل دی کې سغو کی خپل خپل ریټس ور کی بیا یو کمیټي دا هغه ایویلویټ کړو په لوئسټ ریټ باندې کم کم سټینډرډ داروګان چې دي هغه منګه اخلو موږ چې کم داروګان اخلو نو داغه کم از کم کم از کم منګه کم چې سپلایر دغه ټول چې موږ ته
د قبایلی سیمو د ولس وینا ده چې پنجاب کې د دوایانو د ریاکشن نروستو د دوی سره هم یره پیدا شوې ده ځکه چې دلته هم غیر معیاري او زړې دوایانې خرڅولې شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی که د خپکی دوسه خبره ده اوسی واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو ورشه.
د حکومت لخوا د ناټو لپاره سامان وړونکو ټرکونو باندې د بندیز نوروستو د افغان ترانزیت ټریډ د لاندې پاکستانی سامان وړونکو ټرکونه هم دا وخت افغانستان ته نشتلی چې له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کاروبار ته زیان رسیدلی دی. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان راپور ورو.
تیر کال د نومبر په میاشت کې دا ناټو لخوا په مومند ایجنسی سلاله چک پوسټ باندې د برید ورستو پاکستان حکومت افغانستان ته ناټو لپاره سامان وړونکو کنټینرو باندې بندیز لګولې دي. ولی بل خوا دې سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ دلان دي وړونکو سامانونه هم بند شوي دي او دغه ګاډي هم په درګونو پشمیر کې دا وخت ولاړ دي. په دې خلک باندې د پښتونخوا چیمبر اف کامرس چارواکي وایي چې دا دغه بندیز لوجي د پاکستان او افغانستان تجارت ته هم زیان رسي او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا ته هم. په دې خلک باندې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیدنت ضیا سرحدی مشال لیډو ته صدارنګ وویل
د افغان ترانزیت کې د کمرشل کارګو کم روان هغه باندې دی پابندی وګلو د دې اقدام سره د وخت ټرکونه د تورخم بارډر باندې تختبیک کې او کراچۍ نه پېښور پورې کم مال روان دي هغه ولاړ دي دې اگزام سره زموږ خاص کر دا کمرشل کارګو کم کاروباری کسان دي او ون ٹرانزیٹ کار کوي هغه ډیر پریشان دي بل دینا غټ خبر دا وشو کې دا هغه خپل ټول کاروبار دې وخت بندر آباد باندې شفټ کړي دي دې اگزام سره زموږ خاص کر زموږ صوبې دې معیشت باندې ډیر منفی اثرات به مرتب کیږي
دا چې کوم قسم سامان دا کنټینر کې وړل کیږي او دا ټیم بند دي نو دوی زیاتوي
دا کمرشل کارګو دا سي کنه کې عام یعنی کې یو هو نیټ اف وایز کنه هغه نیٹ آف وائز پارا مال جی لیکن دین علاوہ کم دا کاروبار کی گی گیتا گڈز ان ٹرانزٹ ٹو افغانستان دا کمرشل کے آگا روان دی دیکھ کے ہر یو شے روانی دیکھ کے خوراک سامان ہوئی دیکھ کے الیکٹرانک گڈز ہوئی دیکھ کے ٹائر ٹیوبز ہوئی دیکھ کے ہر یو قسم سامان دی من بار بار دا خبر کڑی دی کہ مہربانی ہو گئی کہ کم دا کمرشل کارگو کم روان دے دا 26 نومبر نہ مکھ مکھ دا پائپ لائن کے کم مال دے آگا مہربانی کوئی آگاہ تا سپری دی
ولی پدے اخلا چکل منگ دایو ڈرائیور علی جان نہ پختن اوکڑا نو ہاگی وی چی دوی تا خو اس قسم تاوان نه کیږي خو حکومت له پکار دی چې دا لار خلاص کړی شي او افغانستان سره تجارت بحال کړی شي یادونه ولدا چې خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر وینا وا چې دوی په دې حق لباندې خیبر پختونخوا گورنر سره هم لیدل کاته کړی دي او هغه دې ته باور ورکړی دي چې ډیر ژر به په دې لړکی یو کمیټه جوړ کړی شي او دا ستونزه به هوار کړی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
کله چې هر سره او پر زیدل نو تاسو چیرې وای
شل کال وړاندې د مشرق ځواکمنه امپراتوري لمنځه لاړه او نوي هیوادونه وزېږېدل
اوس موږ ستاسو لپاره د بیلابیلو رسنیو یو جالبه لړۍ خایو
په دغه لړۍ کې په 28 ویډیوګانو کې تاسو ته خایو چې د هر څه د مشرانو او عامو خلکو لپاره څه معنا لري
د دسمبر لمیاشتې څخه د مشال ریډیو ویب پاڼه کې د پخوانی شوروی اتحاد د نسکورېدو ننداره وکړي
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ورچ تاسو د پاره هر ورځ 9 ساعته ژوندې خبرونه راوړي د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر ویلي چې هندستان سره د ترکمنستان نه د ګیس پایپ لاین غزولو باندې کټوري خبرې شوې دي او د توانایي ضرورتونو پوره کولو لپاره به ټول ممکنه وسیلې په کار راوستي شي دا خبره نو مړي د هندستان د دورې نه په واپسې خبريالانو سره کړې ده تفصيل ریاض موسی خیل راکړي
د واګا په پوله خبريالو سره خبرو کې د قدرتي وسيلو او پټرولیم وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین وې چې پاکستان له هم د هند پرنګ ال پی جی نه زیات کار غستل پکار دي او باید چې حکومت د لړکي دولس د پاره اسانه پیدا کړي د گاونډي ملکونو سره د ګیس پایپ لاین منصوبو په اړه د نوموړي وینا وا چیران سره جاری منصوبه د معمول مطابق روانه ده او د ترکمنستان نه د افغانستان په لار ګیس راوستو په حق له د هندي چارواکو سره ګټوري خبرې شوې دي د ایران سره د ګیس پائپ لائن منصوبے پہ حق لاد د وینا وا
جس کے اوپر یو این سینکشنز نہیں ہے اینڈ وی ار گوئنگ اہیڈ ایز شیڈول
تر اوسه پوری پہ حقی د ملګر ملتونو بندیزونه نه دی لګی دلی او موږ د شیڈول مطابق روان یو پاکستان د خپل توانه ضرورتونو پوره کول لپاره هر قسمه زری په کار راولي زما د هندستان دوره کې د هندي مشروالې سره هم په ترکمنستان افغانستان پاکستان هندستان ګیس پائپ لائن منصوبہ غټوري خبرې او شوې نو موږ د ټول ملکونو سره تماس کیو او کوټلې پالیسو سره به ملک مخ پوړان دی بیا یو
د توانائی ضرورت پورا کولو د پاره په ایران او ترکمنستان کې کم منصوبه د پاکستان په زیاتو ګټو کې ده په دې حق لا موږ د اقتصادي او مالیاتي چارو د کارپو میراج الحق نه تاسو کو نو هغه وې
ترکمنستان افغانستان پاکستان کوم پایپ لاین چې دغه لیمټ هم کم او دغه شانتي دغه پر دې چې کوم سپلای دغه هم سیوا ده نو په دغه حواله سره خو زما په خیال سره چې کوم ترکمنستان افغانستان او پاکستان کوم پایپ لاین دی نه دا یو فیزیبل ډیسیژن
د میراج الحق وینا واچ د تاپی منصوبے سره بعد د پاکستان هند او افغانستان سره تعلقاتو باندې ښه اثر پریوزی او منځنۍ آسیا سره تجارت کې هم دا منصوبه ګټور کردار ترسره کولی شي ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
او ستاسو د پارا یو راپور د چرسدې د میرزاډې روسیتون کې یو شپې تکلنې نورمال پاړه چې پستر ګلنده دا اوسم پخپل ګوتو رنگ رنگ شکورونه او ټوکرې جوړي. دا وای درې کلنه وا چې سترګې کار پرېخو. دا اوس د خپل کورنې د یو لسو تنو مرسته کوي. په دغه اړه د ګلایاز راپور ته وګورو.
د سترګو رڼا یو نعمت دی او هغه څوک چې تدې نعمت په خوګو پوهیږي چې بناوی. یو شپې تکلن نورمالا د سترګو رڼا نه محروم ده، خو په دې عمر کې هم دوی همت نه دی بللی او په خپل مټ د بچو لپاره روزګار کوي. نورمالا د چارسدې میرزا ډیر علاقې اوسیدونکي ده. د دوی په کور کې ټول 11 نفر دي او نورمالا یوازې د دوی کفالت کوي. د چارسدې میرزا ډیر کلی په کټ ناستا او خوا شاید د لاس جوړ کړي د مزي پټارونه پراتو چې دا کار یې څنګه شروع کړو. نو دوی وویل د کال 2010 د جولای میاشت سیلابونو نه یوازې په ټول هیواد کې تباهي خوره کړه، بلکې یو شپېته کلن نابینا نورمالا کلی هم ډیر متاثر کړی وو. نورمالا د سیلابونو چې د دوی کور یې ډیر متاثر کړی وو حال صدا سے بیانوی
سیلاب کو مجھے ڈیر نقصان مرا کری اسم لوگ کو کور کو دا دخت پرشتے نا دا قریو بلکور کی اولا غیر نم سیلاب انو گاٹ وٹ کرلو ام گم دا سارے وڈے غریب دو سے ڈیر ام دو شوچے دا دا سے مخب دے مزدوریم نشکو لے چرتے لوگا خطا لے لو بس اگا کلا ڈاکتران لزی و کلا دمون لزی او بس خکی گنا او دغل سلام خان را کور ان دی کور کلو دو سم نی سبز دا الله سره رس کله مندا وی زاړر دین چرتم دیړ نه کیګو.
یو شپېته کلن نورمالا له خدای پاک دا صلاحیت ورکړی دی چې د سترګونه نابینا ده، خو ښکلي او رنگدار شکورونه جوړوي او د دې شکورونو د خستو لپاره د مختلف کلونه خلک راځي. نورمالا د مزي د شکرونو په جوړولو کې د چا هم مرسته نه اخلي او ټول کار پخپله کوي. یو شپېته کلن نورمالا سره د مرستو لپاره غیر دولتي ادارې سرد چې د پیسو په بدل کې د کار اخستو دنده ترسره کوي د پټارونو یو نمایش هم کړی وو. د ادارې یو چارواکی عمران خان له مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اداره د نورمالا د صلاحیتونو د ستاینې لپاره نمایش کړی وو او دوی سره د ژوند په هر میدان کې به مرسته کوي. عمران خان وایي چې په ټولنه کې د نورمالا په شان هنرمندان ډیر کم دي او دا د ټولنې هم ذمہواري جوړیږي چې د نورمالا د هنر قدر وکړي او ورسره مرستې هم.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
درنګ شیبه لا په پښتونخوا کې سلور نیمې بجې کېدونکو دی. قدرمند اوریدونکو خبرونه به اورو، دغې نه وروسته به تاسو ته د قومي او عالمي مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کوو. زموږ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم به تاسو اورئ. نو راځئ چې د نجیب امیر نه اوس د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د ایران پولیس ساتونکو سرتیرو شپږ پاکستانیان په ډزو وژلي. په ایبټ آباد کې د پوځ په سترې چوڼۍ د توغندیو برید ترسره شوی. پاکستان وایي افغانستان کې د پخلاینې د بهیر ننګ کوي. په بغداد کې په یو زوروره چاودنه کې 28 کسان وژل شوي او له 500 زیات ژوبل دي. د امریکا دفاع وزارت د خپل دفاعي بجټ د کمولو لپاره لارې ګذري لټوي. او په متحده عرب اماراتو کې د انګلینډ او پاکستان ترمنځ د ټیسټ لوبې د درېمې ورځې لوبه روانه ده.
مهم خبرونه مو واورېدو او اوس کتنه کوو د پاکستان مطبوعاتو ته چې دا هیواد سیمه نړۍ په اړه کوم قسمه خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
نن پاکستانی ورسپانو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي. جنگ ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې لاهور کې د زړه د رنزونو اسپیټال کې د غیر معیاري دوايانو لوجې یو شمېر کسان مړه شوي دي. ادارې لیکي چې په داسې پیښو باندې اکثر ملکونو کې متعلق کسان خپل استفاګانی ورکوي او د غرنګ د ککړ کسانو پر ضد عملیات هم کولای شي. خو پاکستان کې کوو کته شي نو دلته اولس ډیر په افسوس دي او وایي چې زموږ حکمرانان صرف د خپل چوکۍ د بچ کېدو لپاره سنجیده ګامونه پورته کوي او اولس یې د نظر وستلې دي. اداریا اخیری کې لیکي چې د دوايانو د کمپنو مالکانو د اولس د ژوند سره لوبې کړې دي او دوی په هیڅ شان د معاف کېدو لایق نه دي. باید چې داسې خلکو ته د قانون مطابق سخت سزا ورکړې شي. اداریا لیکي چې دا نه بلکې د دوی لپاره دی نوی قانون سازي وکړې شي او هغه سزاګانې دی ورلا ورکړې شي کوم چې د انسان ژوند سره لوب کوونکو ته ورکولې شي. ایکسپریس ورس پانه خپل اداریا کې لیکي چې کراچي کې د ری اوګدی مودي د ترهګری روستو لږ وخت د پاره امن راغلی وو. خو له اوس یو وار بیا ترهګر را پاسېدلې دي او د خلکو مال او سر په خطر کې دي. اداري وایي چې کوټه او کراچي کې هدفي او جن رواني دي او د دې اثر په ټول ملک پریوزي او دغه سیمو د اوسیدونکو وینا ده چې ترهګر څنګه د کاروایي روستو د قانون نافذ کونکو نه بچي. اداري وړاندې ورزو کې کراچي کې د درې وکیلانو وژنې د پام راګرځولې دي او وایي چې د دې روستو د ټول ملک وکیلانو د عدالتونو بایکاټ وکړ. اداري مخکلي کې چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د مرستو یو بین الصوبایي نظام جوړ کړي شي چې پکې قانون نافذ کونکو ادارو ته د اختیار وي چې د یوې صوبې نه بلې صوبې کې د ترهګرو خلاف کاروایی کولای شي او دا اراده وکړي چې ترهګر به د جړلا ختموي. نو د دې ناصور نه د خلاصي د یوازیني لار ده. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او ترانسپورت وزیر میا افتخار حسین د ټریفیک پولیسو او ترانسپورت حکامو ته په زختي سره ویلي دي چې کوم غټ گاډی یعنی لارې زړې شوې دي یا په غلطو لارو ځي دا هغوی په ضد ګامونه پورته کړي او د چا په دباو کې دي هیڅکله ناراضي. اداریا اخیری کې لیکي چې د صوبایي وزیر داسې قسمه احکامات یقینا چې د ستاینې وړ دي ولې دا عملي کول په نظر ناراضي. باید چې صوبایي وزیر میا افتخار حسین په زیمارو چارواکو دا احکامات عملي کولو لپاره دباو راولي چې دا رنګ د دین ولسته फायदा ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په فارن پالیسی مجله کې لیکوالي شمایلا چودري افغان طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو اترو په اړه یو مقاله لیکلې ده. دا لیکي چې د اوباما ادارې په دینیزدو کې هڅې توند کړې دي چې د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړۍ د خبرو اترو په لړۍ کې خپل اتحادیان هم اوپی او هم د دې وجې د روانې میاشتې په درېمه نیټه طالبانو د یوې خبر پاڼې لمخه خبرو اترو ته د صلاح کېدو په اړه خپل خوخي هم په ډاګه کړه. په دغه خبر پاڼه کې طالبانو ویلي ول چې دوی به په عربي هیواد قطر کې یو سیاسي دفتر پرانیزي چې د نورو قانونو سره خبرې اترې وکړي. لیکواله میرمن چودري وایي چې آیا د طالبانو لخوا دا سیاسي هلې ځلې دا څرګندوي چې دوی د یاغیتوب د ډګر نه په یو ریاست کې ځان بدلوي. خو بیا د طالبانو لخوا د روانې میاشتې په 12مه نیټه د یوې بلې بیانیې حواله ورکوي چې پکې ویلي شوی ول چې دوی په سیاسي هلې ځلو کې ښکېلېدل زیاتوي خو د دې دا مطلب نه دی چې ګوندې دوی جهاد پرېښې دي او په کابل کې موجوده حکومت او د هغوی جوړ شوی نوی آئین قبلوی. لیکوالا د دې دوه مخه تګلارې په اړه پوښتنه راپورته کوي چې دا څه دي، خبرې اترې او که جنگ. لیکوالا مخکې لیکي چې د طالبانو لخوا دا متضاد بیانونه د سولې په اړه د خبرو اترو په لړ کې د دوی په ژمنتیا باندې د بې یقینۍ سوری غوړوي. میرمن شمایله چودري وایي چې د طالبانو لخوا دغه رسمي بیانونو ته په دې نظر نه دي کتل پکار چې ګوندې دوی خبرو اترو ته تیار دي، ځکه چې په هیواد دننه طالبانو کې به د روانې جګړې په اړه ضرور اختلاف وي او هغه خلک چې د جوړجاړۍ طرفدار دي په روانه شخړه کې غواړي چې تر هغو خلکو ترڅنګ چې په جګړه کې ښکیل دي په دې جنگ بریا ترلاسه کړي. لیکوال مخکې لیکي چې همدغه ډول د امریکا لخوا دا ایجنډا چې جنگ، خبرې اترې او د بیا ودانۍ، دا مطلب نه دی چې امریکایي انتظامیه هم یوه خوله ده، ځکه چې د امریکایي دفاعي، استخباراتي او ډیپلوماتیکي چارواکو ترمنځ د طالبانو سره په خبرو اترو اختلافات سپټه خبره نه ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز کې لیکواله الیزا روبین لیکي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوي استازي جان کوبس د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې په افغانانو ټینګار وکړو چې که دوی غواړي چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو بهیر خپل منطقي انجام ته ورسوي، نو باید په دې بهیر کې د افغاني ټولنې هر برخه ونډه ولري. ورځپاڼه د جان کوبس له خولې لیکي چې په دې نږدو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه کلک دریځ خپل کړی دی او د طالبانو سره سره یې په ناټو هم غږ کړی دی چې په روانه جګړه کې دې باید د ملکي وګړو ژغورل په پام کې وساتلی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې نږدو کې هغه ګنګوسې چې ګوندې واشنګټن غواړي چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې به بغیر د افغانانو کوي، په اړه په کابل کې امریکایي سفیر راین سی کراکر افغان حکومت ته یقین دهانی ورکړې ده چې دا ډول ګنګوسې او خبرونه دروغ دي.
نقیب الله متنوال، مشال رادیو، هوست
هارون بچا، مشال رادیو، واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د امریکا حکومت د زیارت په ورځ د افغانستان او پاکستان پر ګډه پولا فعال سو تنه بهرني ترهګر د نړیوالو ترهګرو کسانو په توګه وپیژندل. د دوی په حق لویل شوي چې د ترهګرو عملیاتو په ترڅ کې وخت په وخت په افغانستان کې میش ائتلافي ځواکونو ته مرګ جوړ اړولې ده. په دغه اړه هارون باچا راپور راکړي.
د امریکا د خارجه وزارت په اعلامیه کې د غادرې وړه تنه ترهګر چې د یاسین چوکا، منیر چوکا او میولتکار په نومونو یاد شوي د ځانګړو نړیوالو ترهګرو په توګه وپیژندل شول. د یادو ترهګرو تنانو پر ضد د شوي اقدام په نتیجه کې ویل شوي چې د امریکا د اجرایوي واکمنۍ د لاندې راتلونکي د دوی ټولې شتمنۍ به کنګل کړل شي او ورسره امریکایي اتباع هم له دوی سره د څه قسمه لین دین کولو څخه منع کړل شوي دي. دا هم ویل شوي چې له القاعده سره د اړیکو په تور کې د یادو شوو درې واړو کسانو نومونه وار د مخه د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوي د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل دي. د امریکا د خارجه وزارت خبر پاڼه وایي چې یاسین چوکا او منیر چوکا دواړه ورونه دي او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره چې د مخکې نه د یو بهرني ترهګر تنظیم په توګه پیژندل شوی تړاو لري. په دوی تورونه لګول شوي چې د یادې ترهګرې ډلې لپاره جګړې کړي، خلک یې ورته استخدام کړي او اسانتیاوې ورته برابر کړي دي. دغه راز د میولتکار په حق لا خبر پاڼه وایي چې د نړیوالې ترهګر ډلې په توګه د پیژندل شوي یو بل تنظیم اسلامي جهادي اتحادیې لپاره کارونه کړي او خلک یې ورته جذب کړي دي. د وزارت اعلامیه زیاتوي منیر چوکا چې ابو آدم هم نومیږي او یاسین چوکا چې د ابو ابراهیم په نامه هم خلک پیژني د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د ترهګرو په حیث د افغانستان او پاکستان د شریکې پولې په سیمو کې فعالیت کوي. د چوکا ورونو په اړه ویل شوي چې دوی د یاد تنظیم د مطبوعاتي څانګې له مشرانو غړو څخه هم دي. اعلامیه پر مخ وایي چې منیر چوکا تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې د شوي هغه برید مسولیت چې په نتیجه کې 15 امریکایي او یو کینیډایي سرتیری، 8 د اصاف ملکی کارمندان او 3 افغان عامګړي او یو د پولیسو سړی وژل شول د ازبکستان د اسلامي غورځنګ لخوا ومانه. دغه راز منیر چوکا هم د 2010 کال د مې په 19 په افغانستان کې د باګرام په اډه کې د شوي ځانمرګي برید لپاره چې په ترڅ کې یو امریکایي ټیکهدار مړ او 9 د ناټو ځواکونه ټپیان شول د ازبکستان اسلامي غورځنګ ذمہوار وباله. د دریم ترهګر تن میولتکار په حق لا بیا د وزارت خبر پاڼه وایي چې دا مهال د لبنان حکومت ته مطلوب دی او د پولیسو نړیواله اداره انټرپول هم د دغه نیولو لپاره لاس پې وهي. د لبنان حکومت نوموړي ته د په غیاب کې په دغه هیواد کې د القاعده لپاره د کار کولو په تور کې د 15 کالو د بند سزا اورولې ده. په کار دغه راز په 2009 کال کې په جرمني کې موقعیت لرونکي د امریکا پوځي تنصیبات په بمونو سره د پنخه کولو د توتیې جوړولو تورونه هم لګول شوي دي. د امریکا خارجه وزارت وایي د خطرناکو ترهګرو تنانو نمونه په نړیواله کچه د په ډاګه کولو هدف دوی ته د ملاوېدونکو مرستو د مخنیوي ترڅنګ په ترهګرو ډلو فشار راوړل دي ترڅو د ترهګر فعالیتونو پرېښودو ته اړ شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
افغان ولسمشر حامد کرزی د یورپ د دورې پر مهال د اټلی سره د اوږدمهاله اړیکو یو تړون لاسلیک کړی او د فرانس او برتانیا سره هم د دغسې تړونونو نیت لري. دا اوږدمهاله تړونونه د افغانستان او یورپي هیوادونو لپاره څه اقتصادي او سیاسي ګټې لرلی شي؟ دا به د بشیر ګواخ په راپور کې اورو.
افغانستان د دریو یورپی هیوادونو برتانیا، فرانس او اټلی سره د اوږدمهاله اړیکو د دستخط کولو په لړ کې د اټلی سره تړون لاسلیک کړی دی. د افغان ولسمشر حامد کرزی له دفتره په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا اوږدمهاله تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکارۍ راڅرخي. په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د اټلی د وزیر اعظم ماریو مونتی سره د دې تړون له لاسلیک کولو وروسته وویل چې په افغانستان کې د ښو شرایطو پر اساس او د ستراتیژیکو اړیکو د دغې موافقتنامې له برکته اټلی کولی شي چې د افغانستان د کاني زیرمو په راسپړلو کې خپله پانګونه وکړي. ولسمشر کرزی همداراز د مطبوعاتو سره په خبرو کې دا تړون مهم وګڼه او زیاته یې کړه،
زه د افغانانو په استازیتوب د ایټالیا له خلکو مننه کوم چې موږ ته هر هغه څه راکړي چې کولای شول. په دې ترڅ کې د ایټالیا ځوان سړی او ښځې د افغانستان سره مرسته کوي او په سخته ګټلو پیسو د لګولو په ترڅ کې د افغانستان د باثباته کولو او د ښې راتلونکي پر لور د ګامونو اخیستلو سره مرسته کوي.
د افغان ولسمشر د دفتر خبر پاڼه د اټلی د وزیر اعظم لخلې وایي چې دا تړون د افغانستان سره داغه د هیواد د اوږدمهاله مرستو دوام دی. د یورپ د دورې په لړ کې به افغان ولسمشر کرزی د فرانس او برتانیا سره هم ورته تړونونه لاسلیک کړي. د فرانس د تړون په اړه د کرزی بیان ایمل فیزی وایي،
دا یو معاهده ده چې یو څه د همکاریو سطح په دې سند کې په دې معاهده کې پراخه ده. د فرانسې هیواد به افغانستان سره په دفاعي چارو کې او د امنیت په ساحه کې همکاري کوي. د دې تر څنګ به د زراعت او انکشاف دیهات په برخه کې هم خپلې همکاریو ته ادامه ورکوي. همداراز د صحت په برخه کې، د فرهنګ او باسنشناسۍ په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې، په فرهنګي برخه کې،
د اقتصادي چارو کارپو او د افغان تجارتي خونی یا چیمبر اف کامرس یو چارواکی خانجان الکوزی په اقتصادي لحاظ دا تړونونه مهم ګڼي.
کته تړونونه په اقتصادي او اقتصادي جنبه ډیروي او په اساسي اولویتونو باندې مصرف شي، زمونږ د نگاهه دا ښه کار دی. اما تر اوسه پورې وضاحت داسې په واضح شکل باندې نه دی شوی چې دا به څه رقم سر کېږي. اول په دغه سر کې او د دې کومکونو په دغه عرصه کې استفاده وشي، طبعا دا به خلکو ته د کار زمینه پیدا کړي او موږ به د خود کفایي طرف ته بوځي، به د همسایګانو د مجبوریتونو نه خلاص شو.
له دې وړاندې افغانستان د امریکا، ناټو او هند سره هم اوږدمهاله ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي دي. د سیاسي چارو څېړونکي ودیر صافی وایي چې له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو له وتلو پس ورته تړونونه په سیاسي لحاظ د غربي هیوادونو او افغانستان لپاره ګټه لري.
دا یو روحیه ورکولو قوت بخل دي او هم په آینده کې ځان ته ځای د پښو پریښو بدل دي. که په افغانستان کې بیا وغواړي چې راشي نو ځای ولري، او که همداسې ټولې پرېږدي بیا خو نو چې څه پېښېږي هغه به طبیعي حالت باندې په افغانستان پېښېږي، بیا یو د مداخله حق هم در نشي لري. هم د افغانستان هغه حقوقي بین المللي نړیوال شخصیت په سیمه کې هم جام کې دوی غواړي چې ثابت وساتي. که دې نه ګاونډي هېوادونه خفه کېږي، هم هماغه دی چې افغانستان ورته تضمین ورکېږي زموږ خاوره به دوی په ضد هېڅ وخت نه استعمالېږي.
د یادونې وړ ده چې له 2014 کال وروسته د افغانستان د باثباته ساتلو لپاره د غربي هیوادونو سره د اوږدمهاله ستراتیژیک تړونونو د کولو ترڅنګ د طالب وسلوالو د پخلاینې او په سیاسي بهیر د ورګډولو لپاره مذاکرات هم روان دي.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه غوند راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني. اوس وخت شوې دی زمونږ د ونیزې خبرونې روښانه مستقبل. په دا خبرونه کې مونږ تاسو ته ستاسو د تعلیمي کریر او د روزګار د موقعو په اړه باندې معلومات درکو. دا خبرونه منور شاو وړاندې کوي.
د نړۍ په ترقی یافته ملکونو کې بنیادی تعلیم په هر تن لازمی وي او کسوک یې نه کوي نو هغه مجرم ګرځول کیږي او حکومت یې نیسي. بیا د بنیادی تعلیم نه پس چې څوک هر کار او روزګار کوي ورته ډیر اسان وي، خو بهتره دا ده چې د تعلیم تر څنګه یو تن کسب یا هنر زده کړي. دا راز هنرمند کس د هر ډول حالاتو مقابله کولی شي. روښانه مستقبل پروګرام کې که یوې خواته مونږ تاسو ته د اوچت تعلیم لپاره معلومات درکو او هغه خلک چې د تعلیم د لارې لوړ مقام ته رسیدلي وي د هغوی د بریالیتوب راز د هغوی په غږ تاسو ته دراوړو، نو بلې خواته مونږ تاسو د هغه هنرونو او کسبونو نه خبرو چې تاسو یې د خپل مستقبل روښانه کولو لپاره زده کولی شئ. د نن ورځې په پروګرام کې مو د ټیلرۍ یا درزیتوب د پیښې په معلوماتو خبرو، او په دې لړ کې مو د پېښور ګلبهار کې د ټیکنیک کل او ووکیشنل سنټر د ټیلرۍ د سانګې د استاد شبیر حسین سره خبرې کړې او په سر کې موتری پختلې د ټیلرۍ شوبې ته څنګه راغلې ده. هغه وای
کله چې مال سم وکړ نو سم نه پاس زما شو ټیکنیکل کارونه سره او زما زیات شو چې د ډیټیلینګ سره او ټیلرینګ سره شو کوم ځکه چې زه یو دل بازار ته لاړم او ټیلرینګ ما ته کتاب پکارو نظر ډیر وګرځې زما زما ته ټیلرینګ کتاب ملاو نه شو بیا ما دائرہ دو کچھ ہر دے فیلڈ کے تکار کول واڑی ما بیا ٹیلنگ چھو بے سرا کارم دے کی شروع کو اور ما یہ ووکیشنل سینٹر کے ہم داخلہ واغ کو ما پرائیویٹ اصل تعلیم جاری ہو ساتلو اور سرا ما ٹیلنگ کورس نہ کو مختلف کورس نہ مو کو دے سرا سرا پیخاور کی یو انڈسٹری کے دلال مالتا التما بے سیت ٹیلر اکٹ ما کار کول نو التا زما خ ایکسپیرینس جوړ شو.
نوموړی وایي شپاړسم تعلیم یې کړی چې د ټیلرۍ په هنر کې یې د هغه نه علاوه نوي زده کوونکو ته هم ډېره ګټه رسولې ده.
په دې سلسله کې ما ټیلرنګ شعبه کې لږ دومره کار وکړ چې اوس مارکیټ کې زما لس کتابونه دي نو دې نه ترې چې دي ډېر اسانۍ سره فایده اخیستی شي. زموږ کتابونه چې دي په لاهور کراچی آری دي کې ما لس کتابونه لیکلي دي. دې نه علاوه مونږ سیډیز جوړ کړی دي چې داسې زنانه دي لکه زموږ خیبر پښتونخوا کې داسې زنانه دي چې کور نه نشي وتی نو هغوی سیډی په ذریعه باندې چې دی هغوی کور کې مکمل کار زده کولی شي.
شبیر حسین وای په درزیتوب کې وړاندې بیا یو شمیر جدا جدا سانګې دي.
دا ټیلرینګ وګوري لکه الیکټریکل فیکټ موږ وګورو نو مختلف شوبې دي، فریج ایئر کنډیشن ځان لا دی، ریډیو ټی وی ځان لا دی، دې ټیلرینګ کې ځان لا مختلف شوبې دي. بیا کٹنگ سلائی جان لا شعبہ دے، مشین امبرائڈری جان لا شعبہ دے، اور دسے پینٹ شرٹ کٹنگ جان لا شعبہ دے، نو مختلف دے کی بیا غمخ کے شعبے دی. نمونگا دا خیبر پختونخوا کے چکم دے لا پورے بیسک ٹیلرنگ دے، یعنی بیسک ٹیلرنگ کے ٹیکنیکل سائڈ مانے چھ مونگا کم کورسونا خی والا کانو تھا دا بیسک، یعنی مردانہ شلوار قمیض شو، لیڈیز شلوار قمیض شو، واسکٹ کٹنگ سلائی شو، دا مونگا خیو.
نوموړي نه مو پختل زیاتره خلک خو د ټیلر په دکان کار زده کوي، په ټیکنیکل سنټر او دکان کې څه فرق دی؟ هغه وای
دی نه مخکې تاسو به کتلې چې لکه خلکو چې د لاس کالو پنځلس کالو کې کار به زده کولو نو هغوی به مخکې چاته نه کولو. دا ټیلرینګ کار چې دی کنه دا تاسو کو ګورئ نو دا ډېر تنگ نظر خلکو په لاس کې دی چې څوک چا سره شاګرد کې نه نو هغه شاګرد باندې او بور اوړي او یعنی کارونه پې کوي او کار ورته ډیر مشکل سره خای او کتلای اوم خای نو بیا ورته کټینګ نه خای. نو د ټیکنیکل سنټر دا سہولت دی چې شپږ میاشتو کې مونږ ته کم دی ته کار خو دوی چې دی مکمل کاریګر جوړ شي او د قابل شي چې کله دی شپږ میاشتو دا کورس وکړي ټیکنیکل سنټر کې نو دی لا شي نو بازار کې دی خپل دکان هم کولا شي، دوی ځان لا خپل کار هم کول شي، کور کې کار کول شي. او ټول نه غټ خبره دا دی دا بل کا چې دې ډېر اسانی سره پویول شي
دا چې څوک درزیتوب خز د کول شي. په دې پښتنه شبیر حسین وویل
دومره چې سړی خواندې لیکل شي، یعنی لیکل شي، انسه ویل شي، خط ویل شي، خط لیکل شي، خط کول شي، بس دومره نو مخ کې فیل کېدل شي. ټیلرینګ لپاره دا لک سہولت دی چې کم تعلیم یافته خلک هم په دې کې چلی دی شي. لکه مونږ سره ګونګیان هم راشي نو ګونګیان چې دي زموږ روغ خلکو نه زیات ښه ټرین شي،
ولې چې هغه تعلیم هغوی کم از کم پرائمری مډل تعلیم وي نو هغوی چې دی دا کار چې دی ټولو نه آسانی سره زده کولی شي. نو دغسې زمونږ سره بعض ډیسیبل خلک هم راځي، معذور هم راځي، ګونګیان هم راشي، نو دا خلک چې دی زمونږ نه ډېر ښه دا کار زده کولی شي. بل دا چې کم تعلیم هم وي نو دا هنر چې دی هغوی ښه طریقې سره زده کولی شي.
شبیر حسین وایي په خیبر پښتونخوا کې د هلکانو او جینکو لپاره د ټیلرۍ د زده کولو جدا جدا مرکزونه دي. دغه مرکزونه چیرته دي او د داخلو شرایط یې څه دي؟ نوموړی وایي
زمونږ سره خیبر پښتونخوا کې مختلف سینټرې دي، زما په خیال څوارلس پنځلس سینټرې دي، هغوی کې دا ټیلرنګ شعبه موجود دی، لکه پېښور شو، تخبای شو، جهانگیره شو، چترال، سوات شو، مټا دی، دې علاقو کې مختلف سینټر کې زما په خیال څوارلس پنځلس سینټرې دي میل سایډ باندې. اور همدغه سیفی میل سایډ باندې زما په خیال سره داسې پنځلس شپاړس انسټیټیوټ دي. په دې کې داخله طریقه کار دا دی، یعنی میل ہی کافی میل نشوګ میاشتو کورس لپاره پرائمری تعلیم پکار دی، او د دې داخله چې دې ډېر معمولی حکومت یا ادارو دومره کم داخله یې خې چې عام سړی په کې داخله اخیستی شي. یعنی اوس لکه په خبر کې تاسو ګلبهار ٹی وی سی کې وګورئ نو 1150 روپے ټوټل داخله فیس دی، او دې کې شپږ میاشتې مکمل کورس کیږي.
دا چې د مستقبل لپاره یې څه منصوبې په پام کې نیولې دي. شبیر حسین وایي
تاسو خیال بکړی چې مونږ ته یو 500 جوړه یا 1000 جوړه پکار نه مونږ کراچی ته آرډر لیږو، نه کراچی نه مونږ ته 1000 جوړه یا 1500 جوړه ملو شي، که زمونږ خیبر پښتونخوا کې دا سہولت نشته. زما خپل ذاتی طور باندې ټول نه زیات دا کوشش دي چې زه ریډی میډ ګارمنټس انډستری لا فروغ ورکم، چې دا کسان چې دي نه صرف دا چې دوی کور کې کینی یا دکان کې کینی جوړه ګنډي، بلکې دوی داسې څه طریقہ جوړ شي چې دوی مخکې ریډی میډ ګارمنټس کار کولی شي، او بهر ملکونو نه لکه کابل نه شو، سعودیه نه شو، مونږ آرډرونه واخلو او دوی چې دي بیا جوړه جوړه او بهر ملکونو ته دي لیږي، یا نور ملک کې چې کم سو ډیمانډ آ ډیمانډ چې دی زمونږ د علاقې والا خلک پوره کولی شي، او دا خلک چې کم طریقې سره ټرین شي دوی مخکې لاړ شي، که دوی سره لس شل زره روپۍ نو دوی ریډی میډ ګارمنټس طرف ته مخکې لاړ شي.
نوموړی د نوي کول په نوم خپل پیغام کې وایي
یعنی ټیلرنګ زه خو به دا وایم چې زما په خیال ټیکنیکل کارونو کې ټیلرنګ شعبه چې دی ډېر ښه شعبه دی، هغه تکه چې یو خو دا دی چې دا 100% رزق حلال دی، هر چا ته پته دی چې دی باندې دا کالر لګي 15 روپو کالر لګي او دا بکرم لګي او دومره نلکی لګي، او څوک چې په دې فیلډ کې څومره ښه کار به کوي نو هغې له به هغه عمره ښه پیسې ملاویږي. لکه تاسو صدر ته چې لاړ شي نو صدر ته تاسو شپږ سوه روپۍ جوړه سلائی ورکوئ، اووه سوه روپۍ جوړه سلائی ورکوئ، هغه دا دی چې هغوی لاس کې صفائی وي. نو هر چا ته پته دی چې په دې باندې ټوټلی چې دی 60-70 روپۍ جوړه باندې خرچه را دي، خو دا دی چې ستاسو خپل بیا محنت دی، د خلکو چې څومره محنت به کوي هغه عمره دی کې زیات ګټه دي. دا د حضرت ادریس علیه السلام پیشه دی، دا زمونږ پیغمبرانو پیشه دی، خو دې کې به زه به دا وایم چې دروغ نشته، او باقي چې څوک څومره ښه کار کوي خلک هغې له هغه عمره زیات پیسې ورکوي.
شبیر حسین وایي کوم خلک چې بهر هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي نو پکې هغه خلک کامیاب وي چې اعلی تعلیم یې کړی وي او یا څه هنر لري، د دې نه بغیر به یې ژوند ګران او مزدوري کمه وي. شبیر حسین د پېښور په ټیکنیکل سنټر کې د درزیتوب د څانګې استاد دی. روخانه مستقبل کې دا وخت د ټیلری یا درزیتوب د هنر د زده کړې په اړه پروګرام اوري. په دې لړ کې مو د پېښور په ګلبهار ټیکنیکل او ووکیشنل سنټر کې د درزیتوب د یو زده کوونکي سره خبرې کړې.
سیمانو په محمد عثمان له والد سیب نوم غمانظر محمد دی، هغه په دې سیل کې اسټن لینمن دی، زه په ما پرایویټ کړې دی لسم ما کانتون سیند په هاو کې شاور څه در کله نن نه کړو د څه دې د پروګرام چې دی وخت چې خپل والد سره وګورم هغه خو موږ سره ډیر مهنت وکړ په هغه کې تاسو صفته د ډیر مشکلات 12000 او 14000 کې کور څنګه کړل، دا کولم ټول ډیر مشکلي او بل زما 15 خوین دي دي هغه کې هم چې اتم ویلې چې دا رسمه ویلې دي نو زه دا غواړم چې هر دا رسمه کې حلال دی او دا د کسب سیده کوم. ما والد سره خپل ملا شرم لو تړم چې دا غي لکه آرام کوم کور کو چاغي دا ډیوټي ده چې دی ریټایرمنٹ بنې دي، شنو بیا وځه سکار خو ماته دي دا سه حلال رزق کماول لپاره.
دا چې په خاص توګه د درزیتو پېښه یې څنګه خوښه کړه. په دې پوښتنه محمد عثمان وای
دا خو جی خدای دا پاره مونږ تخکاری چې خپل روزګار دی کنه او دې کې چې مونږ کامیاب شو دا والد چې ماتم دا وایي چې دا د دکان بیا خپل ځان لپاره څه کاروبار واچو والدین هم لکه نږدې روزانه کو اس کا فوج کی بھرتی شو یا پولیس کے دل تک بھرتی شمانو جاؤ تو کلن والے بار ہم والدین ہم کو کہ آواز ہی قوریانی بھی بل در تو مشرم ہم زے ہم قوریانو کہ یہ ورکوٹ ہے روڑ دیا تھا اس پگم کے سبق ہوئی نظر دا غالم سے مو مخام خم ہو رہے ہم بس ایم دینو خپل روزگار ہم روانی ورسره
په دکان کې او ټیکنیکل سنټر کې د درزی توپ د زده کولو د فرق په حق لانو موړې داسې وای
خبر سی داسې زما نورم ډېر مرګري دي چې هغه زوینم ګورم اباز خوږه کې داسې لکه موږ سره سبقونه ویندې دي خو هغه ټیم نه دي ناس کی بار دکانونو کې چې و حال تیر کړی چې اته کال تیر کې نه داسې لکه ډېر ټیم لګی دا غي په دې کولو کې بلای مرګل ما ته مشوره کړې و دلته کې ډېر خسته ترتیب سره دا کېږي لکه بازو کې تیرې کټي یا کمیس نور لمبای شو چوڑای شو دا فارمولې حساب سره پاسانتیا باندې ډېر زر لکه د کی دلته چې شپږم میاشتې کم دا کار مو ته د کی تاسو مهنت په ورته کې ډېر زیات مهنت کې چې پریکټیکل مو کی بیا هغه تیورین تاسو ته مکه ټیم باندې کوي نو پاګې سره لکه دومره دا ما ته سجده شو چې اوس د خپل هم جوړې غندم لګې د دې نه ما دومره سجده کو چې تل دا ما ته مرګري وي یاره دومره که زه بار چرته کینم مو دکان نو مشکل سره که دوه درې کالو کې ما ته دا کار دونه زده شي.
محمد عثمان د خپل کول هلکانو جنکو ته د عملی ژوند په اړه سویل غواړي
تر هغه ته خو دا هم چې سبق خو ډېر زیات ضروری دی ځکه چې علم حاصلول خدا خپل سړي دوانو باندې فرض دی او دا پکار دی چې دا سړی علم پاول وکي دا سړی دا چې انسان لکه انسانیت باندې چې پوهېږي چې خپل مقام دی او په یاره سینګه معاشره کې سړی وخت یې ریسه ترتیب سره کینی پاسې سینګه نور سره غوي خو دې سره سره دا دې وخت ډېر ضروری دی چې دې لکه نوکریان یا ملو شي یا ملو نشي نو سړی ته خپل کاروبار یو د دې چې هغه بیا په دې معاشره کې وال نه خوري دغه نه کې خپل رزق حلال طریقې سره کماول شي
بلخوا محمد طاهر چې دا وخت د ټیلرۍ یو ښه کامیاب دکان لري او ورسره ګڼ شمېر شاګردان کار کوي وایي په خپله یې هم په دکان کې کار زده کړی خو د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوی و. نوموړی وایي د درزیتوب په پیشه کې یو تن ښه په آرام او عزت سره خپل ژوند تېرولی شي.
چې دلته اوسګار ګرځي دینه خدای دی چې دې دلته کین او ټیلرۍ دې کی نو کور د پارم څه کولی شي خپل ګیړې د پارم هم کوي لکه نوکری به کوي څومره سیلری به دا زموږ ماشاءالله زموږ کاریګر دلته ناست دی لس زره روپۍ میاشت ګټي او هفته کې چې کم دی نو یو چټي وي د میاشت څلور چټیانې هم شوې او هېڅ پابندي هم نشته کنه لکه سار نه والا مقام پورې چار پنځ سو روپۍ دیاړي لګی چې تاسو مې زده کوي او راشي دې اونر ته.
محمد طاهر ټیلر دی او په پیښور کې لوی دکان لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211221. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه تر محمد کاروان یم د مشال راډیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار سمانا
اوریدونکو د مشال راډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال رادیو خبرونه را نتیری شو
نو دی کې د خپکی دوسه خبره ده اوسه واوره کنه
عجیب خبره کوي سړیا اوسه څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه